سلام ستړي مشه د مازیګر څلور بجې دي تاسو مخه کلاساته رادیو ناوړي سمګ د خبرونه ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام تکرار ته ځانګړی شوی خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه یو نامه راپور کړی چې د 2015 کال اکتوبر تر دسمبر پورې د پاکستان په حملو کې اویا تنه افغان ملکیان وژل شوي او 450 نور ژوبل دي. دا له 2015 کال راهیسې د پاکستان پوځ ته د منصوبو بریدونو په نتیجه کې د افغانانو تر ټولو زیات مرګ ژوبله ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په خپل راپور کې چې پرونې خپور کړی ویلي د مرګ ژوبله پر افغانستان د پاکستاني پوځیانو د بمباریو او د طالبانو له حکومتي ځواکونو سره د نښتو پر مهال رامنځته شوې ده. یونما په پکتیکا، کابل او خوست کې د پاکستاني الوتکو د حملو په تورخم او چمن کې د پاکستاني او طالب سرتیرو ترمنځ د جنگونو یادونه کړې ده. یونما ټینګار کړی چې افغانستان کې ټول ښکېل خواوې باید په شخړو کې د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د پاکستان حکومت به دا کړی چې په 2015 کال کې یو لس پاکستانی په هغو بریدونو کې مړه شوي او ټپیان شوي دي چې د دوی په وینا له افغان خاورې پلان شوي وو. په هغوی کې د وژل شوو شمېر 308 او د ټپیانو شمېر 228 ښودل شوی دی. د پاکستان حکومت نږدې 20,000 افغان پناه غوښتونکي چې په دې هېواد کې امریکا ته د تګ په تمه وو افغانستان ته ستنوي. یو شمېر پاکستاني رسنیو د دې هېواد د کورنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله راپور کړی چې ټاکل شوی د کشمیر او ګلګت بلتستان په ګډون د بېلابېلو ایالتونو پولیسو ته امر لیک واستول شي چې د دغه افغان پناه غوښتونکو د ستنولو چارې پیل کړي. خو دې اقدام دغه افغان پناه غوښتونکي اندېښمن کړي وایي له امریکا سره د همکارۍ له امله په افغانستان کې د غچ اخیستنې له ګواښ سره مخ دي. د جاپان د صدر اعظم ساناتا تاکاچی ګوند ریبرال دیموکرات د دغه هیواد په پارلماني ټاکنو کې 2/3 څوکۍ وګټلې. دا د یاد ګوند لپاره یو تاریخي بریا ګڼل کیږي. تاکاچی ویلي که په ټاکنو کې بریالی شوی نه وای نو د ګوند له مشرۍ به یې استعفا کړې وه. مګر په اوسنۍ بریا سره به د ټاکنیزو ژمنو په پوره کولو کې د هغې لپاره لار هواره شي. تاکاچی د جاپان لومړنۍ ښځینه صدر اعظم ده. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي عجیبه ده چې پاکستان ته د افغانستان یو نر هم نه رسیږي نو ترهګر څنګه راځي. هغه د خبره پرونه وخته لاورپنډۍ کې د یو غونډې پر مهال وکړه. مولانا فضل الرحمن د پاکستان اوسنی حاکم ګوند مسلم لیگ بې واکه وباله او ویل چې پوځ ټولې پرېکړې کوي. هغه دا وکړه چې د پاکستان بهرنۍ تګلاره په تېره د افغانستان پر وړاندې ناسمه ده او له همدې امله د پاکستان ګاونډي هېوادونه نارسېدي. د پاکستان حکومت یې دا لري چې هلته د اکثرو نامنیو تر شا هغه وسلوال دی چې له افغانستانه خپلې حملې پلانوي. او د 2016 کال د کرکټ شل اوریز نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن په سکاټلند کې نن سکاټلند ایټالیا ته ماتې ورکړه. سکاټلند د 200 منډو هدف ورکړی و خو ایټالیا ټول لوبغاړي په 134 منډو له لاسه ورکړل. په بله لوبه کې عمان له زیمبابوې سره مخ دی او جنوبي افریقا له کاناډا سره لوبه لري.
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی درنو ریدونکو السلام علیکم ستړي مشه زه سفی الله ستان ایگزایمو روختیا د ژوند شتمنی دغه پروگرام ته خره غلاست وایم. په افغانستان کې د سرطانی ناروغي او د زیاتې دوه اندېخني او رستر بلې دي. د روختیا د سکتور د مسولونو د معلوماتو لمخې هر کال په تخمینی ډول له 30,000 تر 40,000 پورې افغانان په بیلابلو ډولونو سرطانو اخته کیږي. هغه ناروغي چې تشخیص او درملنه هم سخت ده او هم ډیره لګښتي. ډیر ناروغان وایي د سرطان درملنه په شخصي روغتونو کې د دوی لوس وتلې زرګون عوان زګو نظر افغاني هر میاشت لګښت غواړي او ډېری کورنۍ اړ کیږي خپل شتمنۍ وپلوري یا پورونه واخلي. لبلې خوا د هیواد خراب اقتصادي وضعیت د بهرنیو هیوادونو ته د تګ د لارو بندیدل او ممنوعیت او د تخصصي روغتیايي خدماتو کمښت د سرطان ناروغان له جدي ستونزو سره مخ کړي. په کابل کې د سرطان ناروغیو د تشخیص او درملنې ملي روغتون تیرونه پرانستل شوی او مسولینی د وړیا او کم لګښت درملنې ژمنې کوي، خو لا هم پوښتنه دا ده چې آیا دا مرکز به وکولی شي د هیواد د زرګونو ناروغانو اړتیاوې پوره کړي که څنګه؟ د دې موضوع نورو ګڼو د سرطان اړوندو موضوعاتو په اړه باندې د افغانستان د طبي شورا مخکینی رئیس او اوس د افغانستان کې د سرطان د په وړاندې د مبارزې د بنسټ مسؤول او مشر ډاکټر صاحب شفق شینواری له موږ سره خبرې کوي. ډاکټر صاحب شینواری، ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی، بلنه مو ومنله، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب شینواری، په وروستیو کلو کې په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو د زیاتېدو اصلي لاملونه څه دي؟ ډبلیو ایچ او هم یو فورکاست یا وړاندوینه کړې ده چې تر 2030 کاله به سرطاني ناروغۍ لا پسې زیاتې شي، او افغانستان هم په دې هغه هیوادو کې دی چې د سرطان ناروغۍ پکې له حده زیاته ده.
سرطان عوامل او اسباب خو ډیر زیات دي، ولې په افغانستان کې چې دغه اوس کوم بد حالات د سرطان په برخه کې رامنځته شوی دی، چې تقریبا د 2040 معلوماتو په اساس د شپږو لکو نه زیات په کینسر اخته مریضان موږ لرو، او 20,000 نه پورته د افغانستان کینسر فاونډیشن د معلوماتو په اساس چې 2040 کې شوي 20,000 نه زیات په هر کال په دې باندې اخته کېږي، او 14,000 او څلور بیا تقریبا خپل خوږ ژوند د لاسه ورکوي. اسباب مختلف دي چې په جنټیکي د وژنې د رامنځته کېږي، دا د چاپیریال د کوم زهرجن مواد چې د کنټرول د وژنې هم ستونزې رامنځته کېږي، مختلف ویروسونه او باکتریاوې چې دي دا هم د دې سبب ګرځي، او همدارنګه لایف سټایل یا طرز زندگی چې دی دا هم د دې سبب ګرځي، او د عمر زیاتوالی او نور لاملونه هم دې سره موجود دي. او همدارنګه بعضې فابریکو کې چې کوم کیمیاوي موادونه استفاده شي د هغې د محیطي زیست ادارې او نور کومې هغه ادارې چې اړوند دي په دې کې هغه د غفلت او د وجې نه او خپله وظیفه چې نه ترسره کوي د هغې وجې نه هم دغه ستونزې مخ په ډېرېدو دي. او لویه په لویه کې ستونزه دا ده چې هم په هوایي په دې برخه کې کم دی، او سکرینینګ او هغه معیاري معلومات نشته دي چې همدارنګه باید ټولو ضروري کې داسې یو مرکزونه وای شي تر څو هلته سکرینینګ کېدلی او مرکزي دغه ته معرفي کېدلی چې څو درملنه په وخت باندې ونه شي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ته به حتما معلومات وي، په افغانستان کې په ښځو کې کوم ډول سرطان ډیر زیات دی او په نارینهو کې کوم سرطان ډیر دی؟
لبد امر کا شیر په غزینو کې د سینې سرطان په لمړی درجه کې دی، او په نارینهو کې د مرای او همدارنګه د معدې سرطان چې دی دا په لمړی درجه کې قرار لري. نو دا هغه څه دي چې لمړی ما یادونه وکړه چې د عامه پوهاوي د کمښت له کبله او همدارنګه د اقتصادي ستونزو له کبله او د مجهزو اسانتیاو په ولایتو کې نشتون د وجې نه چې هلته ماموګرافي وشي او په وخت کې سکرینینګ په اول سټیج یا دویم سټیج کې وشي تر څو درېیم او څلورم ته لاړ نه شي، ځکه چې که درېیم څلورم ته لاړ شي نو بیا دلته دوی درملنه ستونزمنه کېږي او بیا رادیوتراپي ته ضرورت پیدا کوي. شي له بده مرغه په افغانستان کې موږ هغه اسانتیاوې نه لرو، ځکه چې د دغه اسانتیاو او د عامه پوهاوي نشتون د اقتصادي د وجه نه زیاتره مریضان چې زموږ درېیم او څلورم سټیج ته ځي چې په هغه کې بیا د دوی درملنه ستونزمنه کېږي، ځکه چې حالت په افغانستان کې اوس موږ فقط کیموتراپي یا په عامه سلا ورته واکسین یا دوا ورکوو دي هغه برخه لرو، او د جرایي برخه لرو، ولې د ایمونوتراپي یا په هورمونونو په واسطه درملنه او یا رادیوتراپي چې دی د هغې سهولت او اسانتیا موږ نه لرو.
بله ډاکټر صاحب، په ګڼو نورو پرمختللو هیوادونو کې هم د سرطان ناروغان نسبت نورو ناروغیو ته که څه هم چې د درملنې چانس لري، اما مرګونه کېږي، یعنی د مرګومیر پیښې زیاتې وي، یعنی مرګونې ناروغي ده، او که څوک خدای مکه پرې اخته شي نو ژوند به له خطر سره مخ وي که په وخت تداوی ونه کړي. په کومو شرایطو کې ښه ده چې مراجعه وشي؟ تاسو یادونه وکړه چې په وروستیو سټیجو کې راځي، که په اولو سټیجونو کې مراجعه وشي څومره ګټوره ده دغه درملنه چې ورته وشي او څومره نتیجه ورکوي؟
مننه. په خبره چې څوک په وخت باندې سکرینینګ وشي، په وخت تشخیص وشي، په اول او دویم سټیج کې دوی درملنه چې دی هغه ممکنه یو نتیجه ورکوي، او که چېرته درېیم سټیج او څلورم سټیج ته لاړ شي نو بیا دوی حقیقی درملنه سمنه کی بیا رادیو تراپی ته ضرورت خی زبر تمره ویم چې زما د معلومات پر اساس د افغانستان کینسر فاونډیشن کې چې موږ تقریبا د وټونو هو کارونه کار کړو نو زبر تمره ویم چې زما کوم ریسرچ معلومات چې دی په نړۍ کې 90% نه تر 95% خلک چې دی په سرطان یا په کینسر باندې اخته کیږي زما معلومات دې پر نه ځ خلک وړار کمه نو مطلب دا دیپ خاطر دی چې دا په ټولو انسانانو کې ممکن دی سرطان انسان نو وژني دا غټار چې دی عموما د انسان د وژنې رامنځته کوي او همدارنګه د انسان معافیت ایمیونټی رامنځته کوي ایمیونټی معافیت هغه قوه ده چې انسان په داخل کې او په دې بیرون کومه مریضی چې انسان ته داخليږي نو هغه د انسان د ضعف یا د معافیت د کمښت یا د کمزوري کېدو سبب ګرځي نو څوک چې د انسان معافیت لوړ وي نو دغه چې انسان بدن ته د انټیجن یا بیرونی کومه دغه چې دی دغه چې داخل شوی دی چې د سرطان سبب ګرځي ځکه سرطان ته په عامه اصطلاح کې مونږ د حجراتو لیونتوب یې دغه لیونتوب چې دې به کوم افیت سیستم کوي وي نو مطلب هغه سرطان چې کوم کې سرطان پیخه رامنځته شوی وي نو مطلب هغه چې دی دغه مافیتی سیستم مختلف حجرات دغه چې دي مافیتی قواوې چې دي هغه کنټرول کوي او خپل واک کې خري او هغه مطلب انتشار نه کوي خبرېږي نه چې هغه خپور نشي نو د بدن په نورو غړو باندې تاثیر نه کوي او همدارنګه په مافیت باندې تاثیر نه کوي په عام ژوند کې مو اعراض او علائم نشو دي ځکه چې دغه انسان لایف سټایل روزمره ژوند اغه داسې معیاري و دغه وی چې د اوس په اوسنو حالات کې موږ ګورو موږ د شپې نه ورځ جوړ کړی د ورځ نه شپه جوړ کړی ده مطلب شپې چې هغه ورونه نه په جمعې چې انسان و شي د پینځه شپږ باندې څلور را پاتې مختلف هورمونونو هغه افراز چې د صورت نسی او د انسان چې د ستونزو سره مخامخ کی نو دغه لایف سټایل چې تر زندگی دغه په مستقیم د انسان په مفید تاثیر لري او بل دغه مصنوعي یا پروسس شبي خواړه شي دي دغه خواړه او یا مثال هغه دواګانی چې مطلب هغه مېری دواګانی نوي
bale
دي هغه د وژنه هم د انسان معافیت باندې تاثیر لري او همدارنګه مختلف دوخانيات ته لاسرسي یا د الکول استفاده شي دي دا هم د مختلفو سرطانونو سبب ګرځي
bale ډاکټر صاحب په افغانستان کې ناروغان یا کسان چې کورونایو کې د سرطان ناروغ موجود وي هغه دغه اصطلاح سره بلد دي خبيث او سلیم دغه سرطانونو نمونه اخلي دغه کپا ما هغه کراته وي چې د څه رقم دي تاسو د حجراتو د لیونتوب مسله یاد کړئ نه کوم کوم سرطانونه چې څوک په اخته شي حجرات واقعا لیونتوب کوي نورو زیوته ام دغه ککړي حجري ورزي پراخیږي او کومې نکیږي یعنی کومې ډیر چانس لري چې تداوي شي کومې کم چانس لري چې تداوي شي
او مننه اسې کې د کینسر ټول برخې چې دي دا درملنې ورتي خو تر سوچ دې دی انتشار نه کړي د بدن نور غړو ته خبرې شي نه کچیرته په یو مشخص ساحه کې د کینسر هغه د حجرات لیوتوب یا قتل یا تومور رامنځته شوی نو دی هغه کې مترفی د لارې یا د چرایي د لارې اغه ته لاسرسي شي او هغه د منځ وړل کې ترمنل شي او که چېرته په وخت باندې دې ترمنل ونه شي نو دا بیا خبره کې انتشار کده بده نور غړته او څوک چې دی نیلي یا جرړې وغځوري د بدن نور برخو ته نو مطلب د دې ترمنل شي دی بیا سوز بنه کوي خو د ټول مخه دا ده چې به تر خبره ده چې مریض باید په وخت باندې تشخیص شي او کم از کم عمرونو په اندازې باندې چې څلوختونه عمر پورته وي نو دا کسان کوشش وکړي چې هغه خويندې باندې د خپل برست یا د سینې د دغه سرطان خاطر باندې نو درې میاشتو شپه کوم چې زول ډاکټر ته تل شي کوم موګرافي ته راغول لري لاسرسي ولري خو هغه به ډیره بهتره وي نو که په ول دویم سټیج کې وشي نو دا وي درمل نشته سوزمنه نه پایل کې مشه کوم شروع ویل چې سرطان وژن کې ناروغي نه ده بلکې دا غټار چې دغه انسان وژني او د انسان معافیت کمزوري کوي او دغه سرخ چې انسان بوولر شتله مختلف هورمون لکه کورټیسول دغه دغه افراز راپسته کیدای شي رامنځته شي دا د انسان په مینو کیو په معافیت مستقیم تاثیر لري څو چې دا کمزوري شو نو دا شته پیوړې کوي چې انسان کمزوري طرف ته وړي او همدارنګه یي د مرګ خولې ته نږدې کوي خو هین کینسر یا سرطان خپل وژن کې ناروغي نه ده دا خپل باندې زمونږ تر زندگی زمونږ فکر زمونږ اجتماعي ژوند او زمونږ خواړه د لایف سټایل چې دی دا هغه څه دي چې دې ته لاره واري شي تر څو زموږ په ژوند باندې یو مرګونی تاثیر وکړي.
بلې د تاسو خبره ما ته هغه را یاد شو، د کووید دوره را یاد شوله، د کووید 19 چې په اوایلو کې ډېر زیاته خطرناک بلل کېدله، البته ډېر کسان مړام شول، او دغه یو لوی هغه چې و دا د ویرې مسله وه چې خلک ډېر ډار شوي وو، او که څوک په کووید اخته و حتی تر شل مترې هم دوی ځان ترې لرې کاوه. خو وروسته وروسته خلک چې تداوی را ووتله، واکسینونه وشول، او زانونه بچ کړل، بالاخره داس تصور کېده چې هغه سم مرګونی تصور چې په خوا ور سره و هغه نه دی، بلکې سړی کولی شي چې ځان باندې پام وکړي، یعنی د تداوی وړ شی وو، او ډار ډیر خلک لمینځه وړل، او هغه اراده یې د مبارزې کمه کړله.
په وخت کې ستاسو معلومات خاطر، په وخت کې زمونږ آنلاین نیشنل ای هیلت پروګرام لري د افغانستان کینسر، د افغانستان میډیکل کونسل د خوانه، چې مونږ څلور دېرش ولایتونو کې د کووېډ 19 په اړه باندې دولتي او خصوصي روغتونونه دا تقریبا د نړۍ دولسو متخصصینو سره کنیکټ کړي وو، اړیکه کړي وو، چې مونږ دوی ته په هفته کې درې څلور ورځې دوی ته آنلاین پروګرامونه کوم اپډیټ تازه معلومات ریسرچونه به چې د کووېډ په اړه راتله نو دوی ته به ورکول. نو په دغه کې چې دی په کینسر کې یوازې کیموتراپي او دغه چې دی سرجري او رادیوتراپي نه دي، بلکې دې سره مشوره دوی ته ډاډ ورکول د کونسلر برخه ډېره مهمه ده، چې دوی ته رواني دغه ورکړل شي،
رواني مرستې ورسره وشي، بلې
رواني مرستې
ورکړل
شي، او مختلف معلومات وخت باندې ورکړل شي، دوی ته ډاډ ورکړل شي، او دغه ډار چې دی دغه ډار فضا د منځ لاړ شي. نو د دې لپاره د رواني برخې یا د مشورې برخه هم په سرطاني امراض په درملنه کې چې دی خورا مهم رول لوبوي. ولبد مرغه په افغانستان کې دغه برخې ته سره څوک دی هغه د درملنې یا د تداوی برخه باندې قایل نه دي. بعد نړۍ یا تاسو معلومات پر دوستان لري،
بله
که چېرته هلته مراجعه وشي نو هلته دغه برخه ډېره زیاته کوي ده. خو یو وجه دا هم کېدی شي موږ په افغانستان کې اجتماعي ژوند لرو، او کوم دوستان چې اجتماعي ژوند لري، او مطلب دا چې طرز فکر د لایف سټایل او همدارنګه پروسس شوي خواړه نه خوري، او همدارنګه بعضې بېځایه بې وخته دواګانو نه استفاده نه کوه، او خپل داسې ریسته ژوند دي داسې برابر وي چې هغه خوب، خوراک، هر څه او فزیکي فعالیت یې وي، نو دغه انسان چې دی د معافیت لوړ وي. لکه پیل کې مو یادونه وکړه چې 95% کسان چې دا په کینسر باندې اخته کېږي، ولې په کسانو کې راښکاره کېږي چې دغه لایف سټایل یې او مطلب دغه خواړه یې او فزیکي فعالیت یې مطلب دغه څه شي وي، او اجتماعي راشه درشه دغه پریدي شي دی په امیونیټي باندې په معافیت باندې مستقیما تاثیر کا چې بیا دا په دغه سي ناخوالو سره د ژوند مخامخ کوي.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب. البته یو څه بلم ما غوښتل پم دغه اوله هغه کې مبحث کې یاد کو چې د ښځو د سینې یا تیو سرطان چې دی، او بیا په نارینهو کې د پروستات یا ځینې نور هغه مشهور هغه چې دی بڼې چې دی، د دوه د سکرینینګ هغه اولینې مراحل څه دي، په څه شکل باندې باید وشي، که څه هم چې ځینې بروشرونه یا معلوماتي پکیجونه په دې رابطه باندې بوي، خو عام خلک باید څه وکړي، هغه ښځې چې په کلو کې اوسي، هغه نارینه چې مثلا ډیر سواد نه لري او لیک نشي کولی، یا دغه معلوماتو ته کافي لاسرسی نه لري، که ستاسو غږ واوري څه څه باید وکړي چې مثلا که احیانا خدای مکه په سرطان اخته وي چې په اولو مراحلو کې خبر شي؟
مننه دا د ښه پوښتنه وکړه. نو د افغانستان کینسر فاونډیشن،
بله
د افغانستان کینسر فاونډیشن او د سویس فاونډیشن په ګډه باندې په دې پرست کینسر په اویرنس یو اپلیکیشن باندې کار کوي، د سینې سرطان د عامه پوهاوي برخه کې چې دې کې بدري او پښتو ژبه مو وي، چې دې ته به لوستي او نالوستي میندې خویندې د افغانستان لرې پرتو سیمو هم لاسرسی لري، او دوی سره به په لیکلې بڼه او همدارنګه په غږیزه بڼه باندې خبرې هم کا. لومړی کې ورته هلته ورور وي، پلار وي، د کور کوم بلغړی وی چې هغه فقط یو څه لارښوونه ورته وکړه د بیا دوی په راتلونکي کې دینه استفاده کړی شي. نو هلته مختلفې لارې طریقې ورته ښایي څنګه دوی تشخیص وکړه د پوستکي رنګ څنګه دی، هلته کومه بارزه نقطه یا ژوره نقطه یا نم یا وینه یا کوم حالات شته دی، نو هغه اپلیکیشن چې دی نو د دې نه استفاده کړی شي. نو تقریبا مونږ هغه د سویس فاونډیشن سره هغه اپلیکیشن نهایي کړی دی. انشاءالله پلند وخت کې بدد افغان غریب ولست په خدمت کې وی چې ان شاء الله پلر پروتو ولسوالۍ وکړي کې به دین لوستي او نه لوستي خو دې مې هم ان شاء الله په ګټه خسر شي دا یو خوشاله خبره ده.
بله مننه ډاکټر صاحب. په افغانستان غوندې یو ځای کې چې خلک بې وزلي دي او کلنی عاید ډیر زیات ټیټ دی، هتا د نورو هیوادو سره ګاونډیو سره د مقایسې وړ نه دی، او د سرطان مبتلایان هم ډیر زیات دي، تر 30,000 پورته هر کال اخته کیږي او شپږ لکه شاوخوا کسان په ټوله کې پریاخته شوي دي، او دا خو ډیره زیاته ګرانه ده. تداوی حد اقل 4-5 لکه افغانۍ یا په دومره معادل باندې ډالر ضرورت لري که څوک په سرطان اخته وي چې هغه مراحل ټول تای کی. څه فکر کوئ ولې دومره قیمته تمامیږي په افغانستان کې دغه د تداوی؟
مننه. لومړی قدم کې خدا دا چې دغه درملنه ځکه قیمتي تمامیږي چې د معلوماتو یا د مپاوي کمښت د وجې نه چې دا په درېیم نو څلورم سټیج کې دغه مراجعه که دوی په وخت مراجعه کړی نو بیا به مصارف د درملنې هم دومره زیات نه وای، او د مریض هغه صحت چې دی روغتیا ته به هم دومره تاوان نه رسېدی. او بل بدمرغه دا چې په افغانستان کې مونږ سرټیفاید اونکولوجیست یعنی مسلکي د سرطان متخصصین د نشت برابر دي. زما د معلوماتو په اساس که زه وایم ټول افغانستان کې مونږ 15 د سرطان ډاکټران مسلکي ډاکټران نه لرو، ولیکه چې ته په دې نورو روغتونونو کې دا بعضې ډاکټران پریکټس کوو مریضان ګوري، دا د داخلي یا د نور برخو متخصصین ډاکټران دي چې د کینسر مریضان ګوري. نو یو وجه دا ده. بل دا چې دې ترمل قیمته دي په ټول دغه کې په کیموترافي برخه کې تقریبا 13 رقم درملو نه استفاده شي، چې په افغانستان کې مونږ 12 دوته لاسرسی لرو چې د بده مرغه هغه هم مریضان دې ته لکېږي چې هغه د بازار نه راونیسي، ځکه چې دولتي روغتونونو ظرفیت او مالي امکانات دومره نه دي چې د مریض ضرورت پوره کړی شي، او په دومره اندازه کې مریضان چې دي مختلف ولایتونه یعنی په هر ورځ د افغانستان کینسر فاونډیشن ته اوس خو چې جی پی ټي ده د دې په برکت باندې نو د افغانستان وختي د بلخ دی ولګلري کړي ولسوالۍ نه یو چا معلومات شریک کړي کو چې تاسو سره مرسته وشي، ځکه چې د دوی والده وویل مونږ مالی د اقتصادي وجه مشکلاتو وجه نه شو کړی چې د خپلې مور درملنه وکړو، چې د افغانستان کینسر فاونډیشن مرسته وکړي شي. له بده مرغه افغانستان کینسر فاونډیشن د اوسني وضعیت چې دی نو امکانات دومره نه لري چې ټولو مریضانو ته لاسرسی وکړو، خو بیا هم زمونږ راتلونکي پروګرامونه برنامې داسې دي مونږ د مریضانو سره د مستقیم او غیر مستقیم مریض سره دوی لپاره بلډ بینک د وینې پلانک لرو، ځکه چې په دې وخت کې د کینسر ناروغان چې دي وینې ته ډېر زیات ضرورت لري، ځکه تر مختلفو حالاتو کې خونریزي رامنځته کېږي، او خونریزي د مریض یا د سرطان د مبتلا یا پخته ناروغ دي خونریزي دغه د کم خونې سبب ګرځي باید ورته وینې ورکړل شي. نو دغه پروګرامونه باندې موږ راتلونکي پلان لرو، نو رب دې وکړي شي او د نړیوالو ټولنو غوښتنه ده چې بهر لاړ شي د افغانستان روغتیايي سکتور سره او هغه څوک چې د کینسر برخې کار کوي باید مرسته وشي درملو برخه کې و.
بله
درملو برخه کې وي کامدارنګه د رادیوتراپي برخه کې وي، او د خصوصا د روغتیايي کارکوونکي کو په ظرفیت لوړونه کې دوی په ټریننګ کې کار وشي. او تیر یو خبرونه کې مو یادونه وکړه چې د تیر اونۍ د ترکیې یو ډیلیګیشن یو هیئت راغلی و، هغوی غوښتل چې په افغانستان کې یو سرطان روغتون پرانیزي. نو د دوی اصرار په دې و چې مونږ به د کازاکستان او د ایران او د ترکیې متخصصین راولو، او دلته به مریضانو درملنه تشخیص او درملنه کې هم تر خپل وسه مرسته کوي. په مختلفو سامان آلات طبي وسایل د تشخیص او درملنې برخه کې رادیوتراپي به هم راوړي، او سره په څنګ کې د افغانستان د روغتیايي ځواک پروژونه کې به مرسته کوي. نو په دې هیله چې په دې کې موافق شو خپل 50 میلیونی ملت ته د روغتیا سکتور او خصوصا سرطان په برخه کې یو څه کړی وي.
ډاکټر صاحب، تحولات خو ډېر نورې برخې مغیزمنې کړي، خو په ټوله کې لوی اغیز په خلکو باندې وه، او یو تر ټولو غټه ستونزه چې رامنځته شوه هغه د ډونرانو وتلو او د ډونرانو د مرستو کمیدلو. په روغتیا برخه کې هم ګڼې ستونزې رامنځته شوې، که څه هم چې ویل کېدل دغه برخه به ډېره نه متاثره کېږي او نړیوالو بنسټونو خپلې ژمنې کولې، اما عملا وکتل شول چې ستونزې رامنځته شولې. د سرطان د مبتلایانو د درملنې لپاره تاسو غوندې بنسټونو څومره نړیوالو سره اړیکې ټینګې کړي دي، او څه فکر کوئ په څومره وخت کې به مثلا نن 15 کاله 10 کاله وروسته به په داسې یو حالت کې اوسې چې بالاخره افغانستان وتوانېږي په خپلو پښو ودرېږي او د سرطان درملنه په خپل افغانستان کې دننه وشي، څه فکر کوئ؟
مننه. اصل کې په نړیوالو زیاترو هیوادونو ته کوم نظر وکړو، هلته روغتیا چې ده او تعلیم او تربیه چې دي دا غیر سیاسي وي. که چېرته هیلت سیکټر او د معرف دغه برخې چې دي غیر سیاسي شي، نو په افغانستان کې اوس هم امکانات دومره شته دي، ډونران شته دي. خو زه په دې اوسنۍ رهبرۍ کې هم دا ظرفیت ګورم، ځکه چې تیر 2 کروڑ راهیسې روپۍ ټولنې تقریبا 14 ملیون ډالر په د کینسر په برخه کې دوی د ملاتړ ژمنه کړې وه چې دا اوسنۍ وزارت صحت امیر رهبري په دې باندې دغه شوه وتوانېده چې تر څو دا مرسته ترلاسه کړه، او دغه د سرطان ملي روغتون چې دی دا یو نوی تعمیر کې د دوی بیا پرانستو وکړه، او دا 200 بستر ته وغځول شي. ممکن ده اوس هم امکانات په افغانستان کې ډیر زیات دي، ورې د روغتیایي سکتور د ښه مدیریت او رهبرۍ پورې اړه لري. نو چېرته چې وایي ډېرې ستونزې وي، ډېر مشکلات وي، ډېر شور وي، نو هلته فرصتونه هم ډېرې زیاتې وي. په افغانستان کې فرصتونه اوس شته، خو مطلب یو ژمنتیا او یو ارادې ته ضرورت لري. خو بیا هم موږ تر خپله وسه د افغانستان کینسر فاونډیشن په نمایندګۍ باندې زه دومره ویلی شم چې انشاءالله د افغانستان راتلونکی زه ښه وینم، او د اوسنۍ کومه تکیه چې ده د روغتیا په برخه کې چې موږ په یو طرف باندې او بیا سلنه اتیا سلنه وو، نو اوس مو هغه تکیه چې ده راکمه شوې ده، او انشاءالله افغانستان به په راتلونکي کې په ډېرو برخو کې او خصوصا په روغتیا په برخه کې انشاءالله راتلونکي 15 کاله یعنی 2023 چې دی زه دا په نیک پال نه سمجه، انشاءالله په روغتیا سکتور کې، روغتیایي سکتور کې خصوصا د کینسر په برخه کې به ډېر لاسته راوړنې ولرو، او ډېر هغه بېوزله او بېکسه مریضان چې د افغانستان په لرو پرتو ولسوالیو کې دي انشاءالله د دوی ستونزې به حل وي، او نور ته به محتاج او په نور به
تکیه نه اوسي. ډاکټر صاحب، دغه ورستوي تحولات سره چې لارې بندې شوې، د پاکستان لارې بندې دي، او ایران هم ګڼ افغانان راایستل دي، یعنی دغه کال تیر کال کې 3 میلیونه افغانان له دواړو وادو راوستل شول، او دوی ته بیرته تګ هم سخت، او د ناروغانو لپاره هم دغه د تک مسله ډېره ستونزمنه شوله، ویزې په سختۍ راوځي او په ډېر بد حالت کې دي. په دې سره د فکر کوي تیر کال به څومره د ناروغانو د مړینې رقم زیات شوی وي، دا چې دوی به په پاکستان یا ایران یا هند ته نشي تللی او د تداوی لپاره، دغه څومره بد تاثیر یې درلودی په خپله دننه په افغانستان کې د ناروغانو په ګراف باندې او د مرګ میر په ګراف باندې؟
د کی خوشک نشته دی چې مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر به د مریضانو په صحت باندې دی، په مرګ او میر باندې لاره. تیر ځل ما یادونه وکړه چې په افغانستان کې د کره او معیاري معلوماتو د نشتون له وجه له کبله ناممکنه به زه کره معلومات درکړم. اوس ما افغانستان کینسر فاونډیشن د عامې روغتیا وزارت لپاره په نیشنل ای هیلت پروګرام باندې ان د هیلت سیستم پر ډیجیټلایزیشن باندې کار کا، په یو طرح باندې کار کا چې تر څو د افغانستان روغتیایي ای سیکټر شې دا ډیجیټلایز شي. کشیرته د پکتیکا په یو لري ورسواری کې د بدخشان په وخان ورسواری کې الکه په کلینیک یو ډاکټر یو مریض ګوري کوم دوا ورته وسی کوي کوم تشخیص یې کا، نو هغه به د عامې روغتیا وزارت هغه ای هیلت یا د ډیجیټل سیستم ته الټرسي او بلته معلومات شي چې دا څوک او هغه طرح چې دا خو ډیره مفصل ده هغه پر به یو ځانګړي برنامه پکار ده خو مطلب دا چې دغه موږ یو ډیجیټل دغه سیستم لپاره چې کومه طرحه د افغانستان کینسر فاونډیشن چمتو کړي د عامه روغتیا وزارت په دا کې اختیار کې ورکه نو فکر کوم چې زه د افغانستان راتلونکي ښه ګورم خو ولې دا اوسنۍ ستونزې چې دي ځکه چې دی هوا د لارې یا د ایران ویزو د ستونزو د وجې نه نو ممکن د کینسر یا سرطان مریضانو په صحت باندې او په مرګ امیر باندې مطلب څلوېښت پنځوس سلنه ډېر زیات تاثیر کړی دی چې کره معلوماتې بدبختانه په لاس کې.